سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا لراتلونکي نوي حکومت واړي چې د سولې روان بهیر لسره ارزیابي او ورته کتنه وکړي. دا موده سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري اورو.
پیاڅو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. په داسې حال کې چې نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو د کرملین وای مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. په متحده ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونه واوړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یو غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه د لاسلیک کړي، نه یو اړخو او نه هغه تایید کړي، او له حقوقي پلوه د دغه موافقه د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
خاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا، ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت دغه موافقه له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د پزرګونو بندیانو خوشي کېدل یو شرط او له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشي کړی دي. د ولسمشر دوم مرستیال د غرض د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کوي چې د سولې پر پروسې د بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانیانو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه شل ډاکتران وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دند سپارل شوی چې په یو اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې ورپېژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي.
د بیانی په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لرلو ویلي چې له جو بایدن سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. جانسن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرګنده شوه، پرون یکشنبه په لندن کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل:
I congratulate President Biden.
زه ولسمشر بایدن، منتخب ولسمشر بایدن ته د هغه د بریا ډیره مبارکي ورکوم. زه همدارس کامل هریس ته چې د متحده ایالاتونو په تاریخ کې به لمړنۍ خزینه مرستيال ولسمشر وي هم مبارکي ورکوم. متحده ایالات زموږ ډیر نږدې او مهم متحد دی. ولسمشران او صدر اعظم یو په بل بسر اغلی، خو دغه حالت همداسې دی او هغه به تغییر نشي. زه ولسمشر بایدن او د هغه له ټیم سره کار کولو ته استرګي پلاریم.
د بایدن بریا که څنګه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې پالل دی په شاتک څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان له خوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. او دی یو بل خبر لمخې په داس حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې لدی چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروسته یو رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نوې اعلان شوې ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسنی ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوی دی. پیسکوف زیاته کړه وضعیت دا ځل بل ډول دی او په همدې خاطر مناسبه بولو چې د انتخاباتو د رسمي نتیجې اعلان ته منتظر شو. او یو ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت. په متحده ایالاتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیون واوړي. په متحده ایالاتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کورونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل رئیس چې په دې هیواد کې د کورونا وبا نوې خبره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمیره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له امله 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحده ایالاتونو کې د مړو شوو شمیر هم له 210,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش ویلي دي چې د امریکا نوې اداره باید د سولې پروسه سره ارزیابي کړي. اخو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم ورته اندېښنې لري او وایي چې له سره د طالبانو سره د امریکا تړون خنو له سره
د بنیاد سم نو
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په طالبانو مخالفونو باندې برلاسي دي.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول ان د خنساکل
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم حمله شوې څلور کسان وژل شوي او شپږ درس نور ټپیان دي. یو ټپی داسې وایي د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویل شوي چې طالبانو پرون په کندهار او د پکتیا مرکز ګردیز او همدارنګه په غزنی کې ملکیان ویشتي او شهیدان کړي دي. دا مو په همدغه راپور کې راخیستې دي او هیله ده تر پایه راسره واورئ. رازو اول مطلب ته د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. ښاغلی دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او په طالبانو یې هم تور پورې کړی چې دغه تړون یې نقض کړی دی. اخو د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری وایي طالبانو د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ کړي. امید زهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزه حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پایل لپاره د دوه هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یو لورې یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل. هغه څه چې د هغه له قوله د دوهې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغه هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بل دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د رواني پروسې لپاره اصل ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت په افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایدن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
امید زیرمالو په دې اړه راپور راکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال له منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې پروسه د لسره ارزیابي کړي. دغه څرګندونې داسې وخت شوي دي چې د طالبانو بهیر د طالبانو ډلې بیا د امریکا له منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د دوحې تړون د برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې د فبروري په 19 په قطر کې امضا شوی دی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دوحې خبرو په اړه له لومړۍ سره اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیر مل مرکه کړې او دا پوښتنه یې کړې چې د حکومت وروستي څرګندونې او دریځونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وختونه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډې کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې د خپل یو ناځواني وچل افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمان تړونی هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له ادرسه خبره هم داده چې دغه ډول کوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوا جنگی ډلې سره پرې شول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکنه حد چي دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاول امریکایانو مدا پښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوي رهبرۍ پر اتک به تغیرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخل کړل ځان جنې وېست.
سی فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کول شي او کبندېږي یا مطلق لمنځزي.
ګوري لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ ویل دواړو سره به خبرې کړي وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د افغان حکومت ورستو سرګندونو او همدارنګ د دوهې تړون په اړه وویل، د یادونه وکړه چې د دوهې تړون او د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه لومړی سره اندېښنې موجودې وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوښته ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د میوند ولسوالۍ پرونی موټر بم حمله او د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر بم بریت همدارنګه د غزنی په مرکز باندې د هاوند مرمیو ملامتي په طالبانو باندې چولې ده. د ښاغلی غنی په حواله نن په یو اعلان کې راغلی دي چې په خوښنۍ سره طالبانو په دغو بریدونو سره یو شمېر افغانان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر غنی ویلي چې د طالبانو لوري دغه نامشروع جګړې اتوالې او پر ملکی وګړو او عامه تاسو بریدونه د دینی ارشاداتو او د سولې روحیه خلاف او بشری ضد جنایتونه دي. خاغلی غنی یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړې تاوتریخوالی او جنایتونو د دوام پر ځای دي د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې اجماع او غوښتنه چې دایمي اوربندې ومني. وسلوالو طالبانو د کندهار او غزنی د حملو په ارتباط همدارنګه د پکتیا د حملې په ارتباط باندې څنګه دی ویلي؟ په کندهار کې موټر بم بریت څلور کسان وژلي، په غزنی کې هم د هوان د مرمیو له امله وتنه ملکان وژل شوی دي. د کندهار د حملې په ارتباط باندې ورستي جزئیات له صادق رشتینی اورو.
د کندهار د امنی کمانډانی ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنی کمانډانی او د شهرا کندک پر ودانی د مازدا موټر په وسیله بریټ پکړ چې لاملې یو شزه وجل سوي او د درو پولیسو په ګډون شپارس ملکیان ټپیان سوي دي. د بارکزی په وینا په چاودنه کې د ملکی خلکو دکانونه او کورونه هم تخریب سوي.
تیر شپه د وسلوالو ترګرو لخوا یو موټر بم د کندهار میوند ولسوالۍ امنیا کمانډانی باندې در سره سو پام دا کی زموږ د ملکی خلکو کورونه چپسوی او دیارلس نه پر زخمیان د شجو ماشومان په ګډون او یو شزه شید سوی د چپام دا برید کی بدبختانه زموږ درې سرتیری ستی زخمیان سوی.
بل خو د کندهار میرویس رختون ته د پیښ لځه څلور مړی او شپږ جشتپیان وربلل سوی. په وجل سو کې دوی شزه یو نارینه او یو ماشوم شامل ده. په ټپیانو کې شل ملکیان او شپارس نور پولیس دي. میرویس رختون ته راوړل سوی ټپیان د پیښې کیسه داسې کوي.
زه په کانګ په کار اخته ومن ارزما ورور دی مر اناز ما د مخ را سیو پاو د مخ ونه ولاړ کورته چکلې کورته بلا درپسو سره په دکان کې بلا په ځانې په دغه په دې سم سره خاص هغه ځایم دی امر دی روانو په شو بلا وین در وې د جنو پرم بیا سپیټال ته بوتې
مر چې تاسو ته ځان سم وي بلا درپس بلا کان شان دی روانه له لوړ بلا شنې خبر سي شان د تراو سي وستای د ونه
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو تیر ورځ وویل چې د میوان په شمول د کندهار په ارغنداب جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د بابا سپنوم نوي پوځي تصفیوي عملیات پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل دا کوي چې په ګڼو ولایتونو کې افغان پوځیان په جګړو کې په طالبانو باندې برلاسي دي. خغلی میاخیل ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې کڅه هم ومنل چې په دې ورستیو کې د افغان ځوکونو تلفات زیات شوي، خو د خبره د طالبانو تلفات بیا د افغان ځوکونو په نسبت څو چند زیات دي. اجمل تورمان له خغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جګړې شدت څنګه ده.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی کاملی په پوسټنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي. اما هغه جګړې غټه برخه چې د 35 ولایتو کې ده اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي، چې هغه هلمند، قندهار، اروزګان، فراده او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل، او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی، او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دی په سلګونو کسان تلفات الته ورکړل.
میخیل سب تلفات په برخه کې آیا فرانس وکونو تلفات د فقا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې ورسته جګړو کې تلفات زیات شوي دي؟
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني د افغان د امنیتي دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که په هلمند کې وکړو، په قندهار کې، اروزګان کې او یا قندوز او فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پورا ارغنداب ولسوالي د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بیرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بیرته نیول کیږي؟
بعضی وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضی وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وي په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمې پرې وغوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه وه چې هلته جنگ شوی دی. نو اوس هغه مونږه لوی درسیه په خپله په قندهار کې دی، د هغې علت څیړي. همدارنګه زمونږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته دی، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندهار کې دي، او د عوامل څیړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بېرته منسجم شي او بېرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو له اجمل تورمان سره دغه ځانګړې مرکه کړې وه، ویلې چې په اکثر ولایتونو کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګرۍ خزي وایي د نامنې لاملې سوداګریز فعالیت زیان لیدلې. په شمال ځون کې د صنایعو سوداګرۍ خو نام تاییدوي چې طالبان په لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو باج اخلي، او یادې مسلې د شمال په سطح د پانګونې کچه کمه کړې. مجیب حبیبزی په دې اړه له مزار شریف یو راپور را لېږلې.
سیمه هاشمی په بلخ کې له سوداګرو میرمنو یو ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګډیدو لکبل د سوداګریزو توکو د لید او رالیک بهیر ته زیان رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حمله زیاتې کړي، چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پنګونې کچه هم کمه شوه.
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د ماتې په حال کې ده، او موک په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړې ده. هغه وویل کدا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
خانم‌های کیراس پیدا کردم از آمدن از اونها و
له خزو سره یو ویره پیدا سوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
تر دې د مخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د ټول شمال په سطحه 150 کسه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا به هر څه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیکت را لیکت کم کړي او همدارس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پنګاوني تزړه نه کوي. قاسمي زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید وایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغه اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړي چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګری ستوکو د لیګ لاګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو بیان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری ستوکو مالیه وسه کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکو هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بی پایلو هڅو پاړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهر د دوی کاروبار ته صدمه رسوري. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او ګلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توانیدلی چې ولسوالیو کې خپل مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې دوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په هغو مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړي، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هاریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړي. اجمالاند او په دې اړه نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېښت کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیلو تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د ده په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حقواړي کوستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کړو سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په خطو ګډ وړاندوینې وړ وستنېدلی شي او پایلې له سوداګرۍ کېدای شي. د چین د دولت ملاتړ لرونکي ګلوبل ټایمز ورځپاڼې سربیره پر دې چې منلې ده خی متحده ایالاتونه پر چین د شینجن او هانګ کانګ په څیر مسلو کې فشار کم نه کړي، خو ویلي دي چې پیکینګ باید د بایدن له ټیم سره د تفاهم لپاره تر خپل وسه کار وکړي. د چین او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د ترامپ د ولسمشۍ په دوره کې ترنګلتیا زیاته شوه. په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، ټکنالوژیکي خوندیتوب او کرونا وایرس په مسلو چې له چین خبر شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش د غراز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکو ادارې هم غوښتي چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دي او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته ویل دغه روغتیایي پلاوی به د ناروغ بندیانو وضعیت څیړي او هغوی به یو ځانګړي کمیسیون ته ورپیژني چې د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي مخ په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د اسرایل او سعودي عربستان مشران هم بایدن ته د مبارکۍ په ورکوونکو مشرانو ورزیات شول. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی بچی د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې ځان ای بی ګناه بلل ژمنه کړې چې له دغه محکمې سره به همکاري وکړي. په متحده ایالاتونو کې نن نږدې د چپر کورونا وایرس د اختشو کسانو شمیر له 10 میلیونو وګړو واوړي. په ټولنه کې پرون پر کورونا وایرس د اختشو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوخت.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو پاول کې به تاسو ته د خلکو ځینې لاند غږونه خبرو کو. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه خبرو شي، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د لوبل میدان سپورتي خبرونه.
ستاسو ل پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. زابل ولایت سره موضوع له وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي د اخره ګوډي د کوچنیانو مواد بولي چې شیدې بولي هر څه چې بولي دا غوا کلینیک تر راځي. دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوار د غریب نارانه کاروي د لکیږي، د مسجد نارانه کاروي د لکیږي. په دغه پر سر چې کوم مسوین ولادي د دغه په لټه دی وسی دغه معلومات وځي خلک ډیر سره په آزاد دي. ولا وسی لاران لاغه د اخره عالم جواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ټمبر د ډیر ټمبر دی. باید صبردار شي دا ټکرو مخه به ونیول شي چې هر کوشش کوي ګوره ټکر سوی مسلمانان تر موټر لاندې سوی څه سوی. باید دا ټمبر یو څلر بردار شي او جوړ شي. دا سره کم کړی دی چې د کندهار د شهر څخه یې د باید پوله سره ترجړې پر راځي نه تاسو جوخی. دا ټمبر باید څه تراخ شي. دا د حکم بار دی.
پیغام دا مرزا ایمن ماجری دا بشنسر سخه مجرسی بس پا دا کنی کنی که یا دا سنک پرغیر شدی و رزی تیرو بز مرزا بلود مکامات از مرزا آواز دیو رسی چه مرزا دا کومک ویشی هم مرزا مرز سرا و رسی مرزا دا یخ تا بسنوار سرا دا دجانه سیر سرا مالی
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري دوی له کوم سی ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي د لوی استفراغ به کاو جوش نه ته وړي راځه. خو چې دا وز اعظم لاسې درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې. هغه سر کې دوی نه وز هغه ته درې بخي خلاص.
ولې د ماشومان په ګډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه ولا پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوو لا مخالکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپل ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان جدا اوس د بستر ده، دغه وینه سکې چنجی دي.
سره کوم آلات لري چې راس کې چنجی؟
سره کوم آلات استفراغ کوي.
بل څنګه و نس پرسیدلې و؟
د خچي خوراک نه خورځي نس پرسیدلې. نس یې هغه سکې ته اوس بخښ چنګ مونږ سوې.
څومره سره پازا به زدمره په تکلیف د دې چنجي له لاسه
دا چنجي د لو د استفراغ به کا جوشنده ته وړي راتله
بیا اوس څنګه ده
خو اوس دا اوس اعظم لاسي اوس هغه پچکاریګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وای زې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کوي
چنجي له چی شنه ورته پیدا سول
چنجي نه فکر مخ شنه پیدا سول دا باندې وزن فکر
مشمون دی پاک ساتل
مشمون وو پاک ساتل
د چنجي دوات ورکه کنه بیا نور پاریز کوم شیان ور سره ورکه پاریزانه
فریزانه خودوی دغه وری زنه دي دغه پستی فخا کم غړه دغه ورکا د بیخید خوراک فاطمه نه خورم یدو قشقم فزور ور نو ری چی شری خور
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول
ډیر ډنګر سول اول سر کې دونه وو زغت دوه درې وو کې بیخ خلاص ده زیات
ډنګر سول
وو زیات ډنګر سول
مو مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارت نه ونه
په کور کې څومره شمن لري
په کور خالی ماشوم نه رنده
پدې څه سی ویډیو وس
د سپین پیناټا کې نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه وشته سي
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې مټې زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب لري
چې خور جنې
مزمنه
څو بچی لري
پنځه بچی خو نالګې شو ناس مې درد کې چې وخت زر په ودا چای ډوړې ورنه کنه دا د زنه په نالګې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کې اته ماشومان او چونچی درودل ناس کې
د سدوا غټه جنګه شمې مې منګه میاش کې دوه ته تابلت ورکو یو مو شربت ورکو دو چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکو
څنګه دی بیا چونچی لري
100% لري چې وخت سمه دی د خلینې سپینلره نو خلورېږي دا په مخ کې چې بالغ دې بالغه شې سپونی پیدا کړي
ښه
ورڅ شي کې دودنه
اشته څنګه دی بیا
اشته ډیر زرو کې کې ډیر به کم اشته لک شیخ
د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وای چې که د ماشومانو په ګېډه کې چنجی زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې د ماشومانو په ګېډه کې چنجی ولې او څنګه پیدا کیږي.
د نس چنجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجی شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د زی معده ته او د معدې نه زی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلي او بلاخره سږو ته زی او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعال چنجي بدلیږي او مغه د چي عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بلاخره سبب ته مشکلات کوي.
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتو یې چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي د کوم سیستم سره مخ کېدلی سي؟
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو په مجموع کې ټول چنجی پرازیتونه دي. پرازیتونه هغه اجسام دي هغه حیه اجسام دي چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارزواکی کمخونی او بالاخره په زوف باندې مساوی او کله کله د شنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته طبي ده چې دا چنجي د هغوی د کلمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي؟
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بیشتیایی لري، بل دا ده چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کمخونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته او که په وخت اقدام ونشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله، په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدمو اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چونجي کم وی د نظافت مراعات ده. که چیرته مونږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبوه د هیوادونو کې ترجیحا د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دو کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستی په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، موږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات وي، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی. خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطره په غټانو کې چانس کم دی، خو هغه غټان چې بی احتیاط وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري نو چانس د دشته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسې.
تاسو
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه ستړي مشهید د لوبو له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. د کورش افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د افغانستان د کورش سیالیو ملي اتلولي ګټلې ده. پروانه خبرونه کې به خاغلی ساغزه د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکړي. په کابل کې د بدن جوړولو سیالۍ پای ته ورسېدی، لزر ډیرو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، خو د یادو سیالیو هدف څه و؟ پروانه خبرونه کې به په دې اړه د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون د رئیس باور هوتک خبرې واوري او که وخت و د جمناستیک سیالیو په اړه به هم لنډ مطلب در واورو. خو په پیل کې ډیوا نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د بدن جوړولو یا باډی بلډینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له زرو ډیر ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د کابل د بدن جوړولو په 270 ورزشي کلبونو پورې اړه درلوده. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه ورزشکارانو د بدن جوړولو، فټنس او د وزن پورته کولو په برخه کې د 5 ورځو لپاره سیالۍ وکړې. دوی وایي چې له دې سیالیو نه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره شول. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره زموږ د همکار مرکه واوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه هیواد د ښځینه کرکټ ملي لوبډلې جوړېدو لپاره 25 ښځینه لوبغاړو سره تړونونه وکړي. د دغې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرې یوې میاشت کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه 30 ښځینه لوبغاړي کابل ته د تمریناتي کمپ لپاره بلل شوي وې. اعلامیه زیاتوي له 30 لوبغاړو نه 25 غوره ټاکل شوي دي. په تمریناتي کمپ کې د یادو لوبغاړو پر توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وړتیاو باندې کار شوی دی. کرکټ بورډ وایي له دې لپاره د ښځینه ملي لوبډله جوړوي چې د دې لوبډلې درلودل د کرکټ نړیوال شورا له بنسټیزو اصولو څخه دي. د افغانستان پرته د یادو شورا نور غړي هیوادونه د کرکټ ښځینه ملي لوبډلې لري. که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې جوړېدو لپاره څو وارې هڅې شوي، خو دغه هیواد سنتي ټولنه لري او ښایي دغه لامل یې د یاد اقدام مخه نیولې وي. کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې زیاته کړې چې لوبډله به ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په کتو جوړه شي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې دلی کیپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فائنل ته لاره پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دلی کیپیټلز او ممبئی انډیانس ترمنځ سرسره کیږي. د یکشنبه په لوبه کې چې دلی کیپیټلز او حیدرآباد مخشوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو ته ونه رسید او لوبه یې له لاسه ورکړه.
یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو لا زادی رادیو نه د لوبل میدان اونې زخبراونه او ری لکوډان د مچي واوریدل په کابل کې د بدن د خولا د نګدي زرو لوبغاړو ترمنز د فټنس او وزن پورته کولو سیالي پایته ورسېدی. دا سیالي 15 ورځې وړاندې پایل شوی وی. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره د افغانستان د بدن د خولا د فدراسیون رئیس باور هوتک سره غږیدلی یو.
بعد قرنټین
اولین دور سیالی د کابل په ساته په تعداد یو له سواویا ورزشکارانو د 215 کلبونو ګډون کړی و. په دې سیالی کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه انتخابیږي او د دې ترڅنګ د وی د پښتوانی د فار د بی ټیمونه هم انتخابیږي ترڅو کچیرې په آینده کې د ځوانانو د تنکی ځوانانو ټیمونه کې کوم مشکلات راځي نو د بی کټګوري به د اتوماتیکلی د ځوانانو تنکی ځوانانو ټیم کې ګډون کوي. نو ان شاء الله امیدوار یو چې دغه قهرمانان په ملي سیالی کې ګډون وکړي او بعد د ملي سیالی نه په سویلی آسیا او آسیایی و جهانی سیالی په 2021 کال کې چې په لار اچول کیږي نو موږ د دوه هغه برتره قهرمانان په خپلو خاصو بارنامو کې قرنطین کوو او هغوی به خارجي سیالیو ته آمادګي ان شاء الله نیسي. په همدې ترتیب باندې په هر ولایت کې هم منتخبه سیالۍ په لار اچول کیږي چې وخت چې ټولو ولایاتو کې د هیواد منتخبه سیالۍ لار باندې واچول شي خلاص شي نو بیا د څلور وړو زونونو سیالۍ د هیواد په کچه باندې په څلور زونونو کې سیالۍ په لار اچول کیږي. نو موږ دلته هغه ځوانان هم تشویق کیږي موږ استعدادونه هم پکې پیدا کولای شو په دې ترتیب باندې چې موږ دا سیالۍ قرار راټولې کړو ځوانان پکې راجم کړو او هغه کې هغه نخبه او هغه تکړه او مستحق ورزشکاران راووسو هغه بیا ملي سیالۍ کې چې په مرکز کې په لار اچول کیږي کې ګډون وکړي او د غینه بعد د ملي سیالۍ نه بعد په سویلی آسیا او آسیایي او جهانی سیالۍ کې ګډون وکړي. نو واقعا دا کوم سیستم چې موږ نظر په هغه ترتیب او سیستم په ولایاتو په مرکز کې په لار اچولي د موږ اقتصادي مشکلات هم کموي او زمينه سازي د تشویق د ځوانانو ډیره زیاته کیږي ځوانان دې ته متوجي کیږي. دلته اوس د سټیج په سر په یو وزن کې اویا یا اتیا ورزشکارا خپل وزن کې سیالي کوي مګر دا اتیا ورزشکارانو سره پنځه لس همسایا او نور ځوانان چې د سیل لپاره راځي هغه تشویقیږي هغوی ته زمينه سازي د یو پدې لارې د ورزش لارې ته کیږي. ابل د نجونو څنګه لري چې د موږ هیواد اسلامي هیواد د موږ نشو کولای چې په کټګوري چې په خارجي هیوادونو کې سیالي په لار اچول کیږي په افغانستان کې موچو موږ د نجونو په برخه کې تمرینات په خاطر د صحت او سلامتۍ لرو او د غوي په خاطر باندې د مسرس لنګ چې یو بخش ده د باډي بلډینګ دا موږ ورسره یو ځای کړی په خاطر د تشویق د او قدرت نمایي د نجونو هغه سیالي موږ په لار اچو بال پکس وهل دي ریسپان بازی ده ریسپان کشی ده زور دست ده ماستر سلینګ ده چې یو نوی سیالي ده چې هغه کې ډیر علاقه مندي د نجونو ټیمونه لري. سیالی 15 ورځې ادامه پیدا کوي 15 ورځې نظر په تعداد زیاتو ځوانانو ورزشکارانو چې په هر وزن کې د دوی د اویا نفرونه درې نفر انتخابول ډیر سخت کړل د درې نفرو انتخاب ترڅنګ موږ ولس نفر باید الپو د بی ټیم چې ترتیبو یعنی دا مشکل ده مګر بیا هم موږ په خاطر د استعدادونو د ساتلو او د ورزشکارانو یا د ځوانانو د زړه نه ماتولو په خاطر باندې هغوی ته موږ زمينه سازي د دې کړي چې هغوی په آینده کالونو کې هغوی یو سټپ یا یو پته د زینې را مخ کشي نو هغه هم تدراسون ته ګټه کوي هم د ځوانانو ته کوي چې د سټیج سره بلدیت پیدا کړي د مسابقو د سیالۍ سره بلدیت پیدا کړي نو واقعا د ځوانانو علاقه مندي ډیره زیاته ده.
د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتاک اوس هم د کوری افغان لوبغاړی اجمل اسحاقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. ښاغلی اسحاقزی څو ورځې وړاندې د افغانستان په کچه د یادو سیالیو اتلولي هم ګټلې ده.
زه اجمل اسحاقزی یم د افغانستان د ملي ټیم کورش یو لوبغاړی یم. دا مسابقه د 12م د عقرب نه تر 14م د عقرب پورې په کابل مرکز شهر کې د غازی استیډیوم یو جمنازیم 2015 نفری جمنازیم کې برگزار شوی و. په دې مسابقه کې 14 ټیمه اشتراک کړی و چې 12 ټیمه د ولایت و او 2 ټیمه یو د ایران د مهاجرینو او یو هم د پاکستان. زه وتوانیدم چې خپل څلور حریفه یو د فاریاب دوه د کندوز او یو هم د کابل نه شکست ورکمه او اتلولی ترلاسه کړم. هدف د دې مسابقې دا دی چې د ټول افغانستان نه د پهلوانان چې مسابقې کوي د دې څخه غوره پهلوانان انتخابوي. هغه غوره پهلوانان چې انتخاب سو بیا دا پهلوانان کولی سي چې د خارج ته ولاړ سي او مسابقې ورکړي. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم چې اول مقام مې ترلاسه کړی دی. په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې مې اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخمه او د مډالو سره هندوستان کشور کې مې د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي د برونز مډال مې ترلاسه کړی د افغانستان په نفع. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې مې د طلا مقام ترلاسه کړی. کوریا مسابقې کې چې جهانی مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي په هغه کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړی. ازبکستان کې مې هم برونز مډال ترلاسه کړی. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. پخوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوې کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوب کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان شهر کې د کورنۍ میټول حالت د قومونه مې دي. موږ اته ورنه یو شکر خدای درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلوش چې آهسته آهسته په دې کچه مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوم.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. اوس هم د جمناستیک لوبي پاړه دیوان نادر لاند او مهم معلومات تر اوروي.
جمناستیک هم یو پزړ پورې ورزش دی چې په نړۍ کې ډیر مینوال لري. دغه ورزش له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ډېرې پاملرنې وړ وګرځید. په جمناستیک کې بیلابیل ورزشي لوبي ګډون لري چې نارینه او ښځینه په جلا جلا ډول تر سره کوي. د نارینهو لپاره دغه لوبي په پام کې نیول شوې دي. دار الحلقه چې لزمه کې 15.5 متره لوړوالی لري. د 1.8 متر په لوړوالی متوازی چې د دوو لرګیو واټن یې 26 سانتي متره دی. د متوازی اوږدوالی 3.5 متره دی. د 1.5 متره په لوړوالی خراک او په 1.3 متره د خراک مخ وي. د 2.55 متر په لوړوالی بارفیکس. د 1.10 متره په لوړوالی د خراک کړی. ځمکني حرکتونه لکه منډه، خیز، جمپ او ډی نور حرکتونه چې لزمه کې پر مخ او په وسایلو تر سره کیږي. د خزو لپاره ناببره متوازی د انډول موازنه او خراک لرګي په بیلابیل لوړوالی او ځانګړي ځمکني حرکتونه. د جمناستیک په لوبه کې د هر ډلې اتل ته په یوازې توګه مډال ورکول کیږي او د اتل ټیم هم معرفي کیږي. د لوبي بهیر د سلورو تنو سارونکو یا ریفریانو لخوا سرل کیږي. د اتل لوبغاړي د ټاکلو لپاره د سلورو تنو سارونکو نظر هم په پام کې نیول کیږي. د هر حرکت لپاره له 0 تر 10 نمرې ورکول کیږي. د جمناستیک هر ټیم شپږ تنه غړي لري. د نارینه وو لپاره ډیر امتیاز 600 او د ښځو لپاره 400 دی. د جمناستیک ځمکني حرکتونه د مربی ډوله سفنجي توشک پر مخ چې غاړي 12 متره دی جوړیږي او د ښځو نارینه وو لپاره یو برابر دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پزان پس پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.